Kırşını Osmanlandi.
Assalamu alaikum. Tarshna Asman Lande khabarawana ki za Ahmad Takal stas korbaim. Qadar munawridunku de de unai khabarawana ki ba de Afghanistan de mutabadalo transiti laro de ahamiyat aw transiti fursatuno pa ara basuna wawrai. Porusayo tso kaluno ke che de Pakistan transiti lari tso zele de Afghanistan la hukumatuno sara de siyasi mukhalafatuno la kabala watadal shwe aw Afghan saudagaro ta drane iqtisadi ziyanuna wawukhtal. بدیلو ترانزیتی لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه. د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لارۍ چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخم او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي. پراوانه اونۍ کې کابل د هند د بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل وو. هند تایید کړی ده چې پلاوی یې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی ډیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچه پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي. د چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې په واخان کې پیل شوي دي او بشپړې وشي. له بلې خوا د کپ په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او آکینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وصلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمد زای او د اقتصادي چارو شننکی ډاکټر سردار محمد نعیم درېوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلوو. مومند صاحب، خبرونې ته خرغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بله لاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لاره ده، دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بله لاره یې ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډېر بنه مني تکل صاحب، تاسو ته سلامونه. ډېر رمضان جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټولو دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. په تر دې کې چې جوړ ورځ او د شپه سهار پیل کړې وي، نو شوم ماښام ان شاء الله درس پر خپل کړې وي. تاسو ته به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د دوه څلوېشت جنگ راهیسې افغانستان په تجارت کې په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. چې یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوي دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتي حالاتو باندې، سیاسي حالاتو پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دي. د شک نشته چې د کراچي بندر او د پاکستان لار زموږ د پاره نږدې ترینه لار ده. افغانستان دپاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی، هغه که د چابهار بندر دی هم د افغانستان دپاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه هم سږ کال خپل صادرات درلود، د ترکمنستان لار هم زموږ دپاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ دپاره مهم دی، تورغونډۍ، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک تقریبا دوه درې بندر چې نور نوي موږ د پاکستان سره، دا ټول زموږ دپاره مهم بنادر دی، او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولې موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کاله کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پورې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسي نه دی سوی. تقریبا 15 کاله مخه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړوو او متبادله لار به پلانکی به خود، در دا اوسه پورې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی بریان سوی. هغه ظرفیت په چې په کراچي بندر کې ستاسو په
هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي، او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې دی هغه په 100 کلو ته رسېږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لاره نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کاله کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی، هغه څه به ولې زموږ دپاره مهمه لاره ده. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالوو، هم د بندر عباس بندر استعمالوو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالوو. ولې موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. نو لهذا
به له شکه دا خو به مخه یو هیواد چې اړیکې جوړوي، اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغو بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
لاره لنډه ده، او مثلا کته چیری د کراچۍ د بندر لار راوړي در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا 40% دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تازیراتو کې نسته. د ایران بعضې ځینې بنادر دي چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو. یو دوه درې مملکت مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولی از موږ د پاره ټی ټی د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټول دنیا ته کولای شو چې د بندر په ایرویس کې موږ کولای شو چې ټول دنیا ته ټی ټی وکړو. کچیرې بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو، موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي، موږ نسو کولای چې ټول دنیا ته چې ټول نورې دنیا ته ټی ټی وکړو. ولی موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټول دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو لاري موږ وغواړو چې موږ دلی ته واستو، دا که د چابهار د لارې څخه واستو دا په 40 ورځې کې رسیږي. او که چیرې د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او د واګې بندر د لارې دا په 40 ساعته کې موږ د آزادپور منډۍ ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډۍ کې 40 ساعته بعد دغه مال موږ خرڅولی سو. که د کابل څخه ریکو هم په 40 ساعته کې ریکیږي، که د کندهار سره ریکو هم په 40 ساعته کې دا رسیږي. یعنی دا هغه ښېګڼې دي چې د پاکستان لارې موږ ته لري. ولې تاسو ولې دلته تقریبا په 3 میاشتو کې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډېر ضررونه ولیدل؟ تقریبا زموږ 3000 کنټینر یپلا بندر چې پر هغه مو ډیمرچ هم ورکوي، ډیټینشن مو هم ورکوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا 400 کنټینر یادونه هلته بند ولاړ دي، د مختلفو جنسونه دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي، او در دا اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړي دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کیسونه کړي دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی شوې ده. بله موضوع چې ده، که چیرې تاسې هندوستان هندستان ته تاسو فکر وای هندستان هم زموږ سره په تاجر دوه کال کې هغه څه لازم او لازم و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه کارونه نه دي کړی. په تا ورته مثال زموږ د 15 کال ویزې زموږ په جیب کې وي، د تجارانو ویزې ټوله بندي سولې، او زموږ هم تقریبا د 10 کال زموږ 400 میلیون ډالر پرې موږ سره صادرات درلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلی و، په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې باندې دي، زموږ مشکلات دي، په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي.
خبرې کوو مومن صاحب
زموږ په جیب کې زموږ ویزې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نصیب دي. هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په 2 لک ترکی پاسپورت کړی دی په 2 لک ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه په سیمه کې د افغانستان تجارت ته که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوری نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکړي، او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله وو. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلی دي، یعنی هغه استثنا اوس د افغانستان په برخه کې نشته. تاسو څه معلومات شته؟ ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم.
زکات صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمد زی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغې اړه باندې نور ډیر نه غږیږم، خو مختصر راځم دې ته چې دغه د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړی ده چې د چابهار بندر د افغانستان د لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کانټینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د دغه د بندر عباس مقایسه هم کړې ده. نو راځم دې ته چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نو نشر کړو، مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثنا و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، او که دغه یوه وسیله یي او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو په لیست د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضي اقتصادي یا بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي برخې د بندیز لاندې دي، نو ممکن دا هم یو خدای زما معلومات ما سره نشته. ولی په تیره کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته دغه ټولې هلې ځلې یوازې د کاغذ پر مخ وي، او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه وه، متاسفانه دا شکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لندغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نه غوره دی سره درې چې مومن صاحب ویلې چې د کراچۍ بندر زه نشي نیولې خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه کار کړی معلومات مې راټول کړي څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی ستاسو؟
زه ډاکټر صاحب زه هم دغه مقایسه کوم لیکلي دي حتی د فی کانتینر مصارف په لحاظ د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړي زه به تاسو سره شریک کړم. یو دا دی چې دغه د چابهار بندر چې دی د نورو بندرونو په پرتله د کراچۍ د بندر بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتله د سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولېږدوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر له لارې د نورو بندرونو په پرتله د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا دی چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته بس ډېر وګورو. د خوځې لاندې د ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده. او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 340 کیلومتره لاره ده فاصله ده. نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورت لګښت هغه $4,000 دی او برعکس شپېته فوټه بیش $5,000 دی. نو د کراچۍ بندر تر ازو اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ او تاسو کې وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دا کاست بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی. او کله چې موږ د یو هیواد د نور شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نور باندې بحث کوو نو موږ د پاسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغه لارې نه مسافه د کابل پورې 2,340 کیلومتره ده. که چیرته شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کینو د هغه لکه چې ده هغه $4,500 دی او که چیرته به شپېته فوټه کانتینر وینو د هغه لکه $6,500 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی د آسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د آسیا تر څنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګري کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی. نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به له نورو میلمنونو د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دي ریل پټلۍ ده او نور تاسیسات دي پخپل په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوي دي دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابل پورې دا تاسو ته معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفادې وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات و خو ولې هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کم پیشرفت نشته کم په دغه کې کوم مخکیوالی نشته دی ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی. تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي مونږ تعامل نه لرو. خو پخا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وې. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تا تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي، خو څو سوه ټنه غنم
انتقال،
50,000 ټنه غنم انتقال کړ. همدارنګه افغانستان نه برعکس، همدارنګه د ایران د لارې، د ایران او د هند ترمنځ. نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغه په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو، ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه اخیسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومند صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالتونو د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو، د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپل مطالعه کړې ده، لاوس پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کېږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې داخل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي، ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصادي برتري چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپل سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوس پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوریت په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وویسته، خو فعال ډیپلوماسي نه وه. اوس هم چې زموږ معلومات لرمه هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نه شته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د هغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي، او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا، نه بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چابهار خلاص شي د افغانانو په مخبانی او په اسانۍ کولی شي، ځکه چې موږ تاسو چابهار نه صرف د دې لپاره استعمالوو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچۍ بدل شي. د کراچۍ بدل چې دی هغه لاوس پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچۍ په سلونو کلونو کار پیسې شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چابهار چې د هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همداراز بانکي بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چابهار کې پکار ده چې ډېر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. موږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کاروانګرو د باغونو حاصلات را رسیدلی دی او د صدور فصل را رسیدلی په افغانستان باندې دغه ټوله ترانزیتی لارې چې کراچۍ ته ځي یا له پاکستان سره نورې ترانزیتی لارې باندې شوې دي د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شي چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده.
او همدغه خبرې ته اشاره وکړه، مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي له لارې بعضې حقوقي اسنادونه سره امضا شي، تړونونه امضا شي او هغه لا تر اوسه په هغه باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقي سند امضا شي، بیا هغه لاړ شي د ایرلند ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه، او د دې خو هغه انقلابي شورا د مشر خامنه‌ای مشر دی هغه نه منظوري راشي، نو بیا هغه همیشه دائم وي. او که چیرې حقوقي سند نه وي او صرف دا د تجارت بس فادي توګه روان وي او بدون له کوم حقوقي سند نه بیانو داسې وي چې وخت اړیکې کله کله خرابېږي د هیوادونو په منځ کې، لکه موږ سره ایران سره د حقابې په مسله باندې اړیکې خرابې شوې، نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خرابې، نو کله بیا چې حقوقي سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او دا مشرانو دا تایید کړی نیوی، بیا هغه پاسانه وای یاره موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ استاد وړي
ظاهرا په تیرو دوه دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو څو ځلې لانجې راغلي دي، مګر من نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لاره کې د کوم خنډ پیدا شوی، او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه وه، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لاره وار وار څو څو ځلې بنده شوې ده، څنګه مقایسه کوي دواړه؟
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي، هغه دي ډېر حد پورې سیاست او تجارت دې سره تړلې نه ده، همیشه دي دا تجارت تخپل زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته فیصله ده سوچه تجارت په سره کتلې دي، او پاکستان همیشه تجارت تخپل سیاست لپاره استعمال کړی ده، او هلته به مخپل افغانستان نه بچ کلا پاکستان به چې مالونه واردل دل بیا به هلته کله به دي هغه وخت کې عمران خان و، د عمران خان دفتر ته به چې ورغلې خو بولي صحیح ده موږ خو سره موافق یو، خو بیا به چې کله هغه نه راهداري واخیستل شو یا اجازت به واخیستل شو بیا به په تورخم کې یا په سپین بولده کې فوج به نه مان، هلته به د فوج بیر حکومت ته، نو همیشه هلته د فوج مداخلت د دې باعث شوی ده چې تجارت ښه وده ونه کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې، له دوی سره مغږیږو خو اوس ورزو یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی ځان معرفي کړئ او بیا مخپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تاسو ته سلامونه او درنو مېلمنو ته سلامونه او د ازادي راډیو ګلونه امکارانو او دغه ګلونه اوریدونکو ګلونو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني وړي ده.
وعلیکم السلام بدری صاحب، ستړی مشه، مهرباني وکړه سوال لري که کوم وینا لري.
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم، واکن از موږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی، دا میشه د ډیرو نادنندریو سره او د ډیرو ستون سره مخامخ، پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی، پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې شمن پاته سوی دی نه زموږ سره په سیاست کې شمن پاته سوی دی، پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسیږي دوی رسوي، تاسو فکر موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوجات وخت راسي یا د سبزیکاروي وخت مراسي، دلته دوی خپل باډرونه لکه مخکې چې د میلمه صاحب محترم اشاره ورته وکړله، یا د تورخم باډر را باندې بند کړي، یا د سپین بولډک باډر را باندې بند کړي، زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړي دي هغه موږ نسو د نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ دپاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې ورسره ولرو، خو داسې اړیکې ورسره چې هغه باید داسې اړیکې قوي اړیکې وي، باید داسې قوي اړیکې ورسره ولري که چیرې دوی موږ ته همیشه دغه رقم ګزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته داسې ګزارونه راکوي، باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره څه شي قطه کړو، یو بل بدیله لار ورته پیدا کړو، یو بله بدیله لار ورته پیدا کړو. همیشه دوی زموږ سره دغسې کارونه کړي دي، په کوراو په نړاو په ډالرو زموږ ته تاوانونه راورسي، زموږ مې تجارت زموږ شاته.
تاسو نظر مو واخیسته بدري صاحب، که خپل پوښتنه ووایاست تاسو نظر مو واخیسته خپل پوښتنه ووایاست
پوښتنه د درنو مېلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولی شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم موارد کولی شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص وي، هغه دغه پوښتنه ده. او که چیرې موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی، ایا مثبت تمامېږي که منفي تمامېږي؟ پر د اره باندې که چېرې ما ته تاسو نظر راکړئ او دلته راډیو مکمل نه نیول کېږي، تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه د وزې کوم موجود کې نیول کېږي، اوس ګرد اشنا راډیو ده پر هغه زاګو باندې موږ یې نسو اورېدل، نو هیله ده چې تاسو یې نوکې قوي کړي او موږ یې ونیسو.
ډېره زیاته مننه بدري صاحب. مومن صاحب، له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو، خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نورو اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو په 19:15 مترو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو خپریږي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:19 منځنۍ صفه د ازادۍ راډیو خپرونې په ډېر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ. له اوریدونکو نه مننه کوو او له تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې دا خپرونه را سره اورئ. مهرباني وکړئ مومن صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واورېده، یو تبصره یې درلوده او یو پوښتنه یې درلوده. پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي، یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي، یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي، بلکې یو باثباته پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې.
ډیره مننه. اول د میلمنو هم ډیر ښه نظریات وکړه او د اوریدونکو محترم ورور څخه ډیره مننه. وقت دی چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات زموږ په ترانزیت او په تجارت کې، ما د مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې، ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه دا ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي، نو موږ کولی شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې لکه دغه ورور چې مخلو کې ګوري دوه شان دي، موږ همسایګان هم لرو، که ازبکستان دی که ترکمنستان دی که تاجکستان دی، زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دي. هغه میوه چې موږ لرو هغه یې هم لري، هغه میوه چې موږ لرو ایران یې هم لري. زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیونه زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي. دې کې شک نشته د پاکستان هم تقریبا ګټه په افغانستان کې شته، تقریبا چې په 100 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنۍ آسیا ته دغه ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ودی. اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته تیر شوی دی چې دا موجود دی. بل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر که په چیری په دغه کولی، زه فکر کوم چې ټول مالونه چې زموږ غیر راضي یا پلا راضي جبلجی ته د جبلجی څخه بیرته بیا بندر عباس ته راځي، مستقیم موږ نسو کولی چې برګیری وکړو بندر عباس ته. یو هغه چین څخه راسن راځي، هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټې کښتۍ چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولی، کراچۍ ته هره ورځ په لسګونو کښتۍ را روان دي او کولی شي چې د هغو څخه استفاده. چابهار بندر دی شک نسته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی وو او نور سیاسی ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی یو شی چې تاسو ته د غوس چې ما په خپل معلوماتو کې تقریبا د کراچۍ د کده چیرې د چنس ته بارګيري وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچۍ پر راځي کچیر دا در بندر عباس پر وکي په $300 راځي د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2,500 کرایه د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټم ته چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2,000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستولی موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داسته زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم ترې جوړي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچۍ سره مناسبات خراب سي او نه باید داسې وکړو چې د کراچۍ په خاطر موږ بل لار ځان ته انتخاب کو یا خاص ټوله کار نور باید پر کراچۍ بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچۍ پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیایي بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه په نورو بندرو پورې اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغسې حاصل کې یاست نو په دې خطر پخوا چې به لار بنده سوه د وړو او د غنمو قیمت به پورته سو ولې اوس کچیر لار هم بنده سوی ده ولی ده خوراکی توکو یا ده سوانگ توکو ده باز نور شانو قیمت هیچ وقت نری پورته سوی او دلتا منظم تجارت جوړ شي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شي اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري موږ په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکړه تجارت ولرو ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري اقتصادي اړیکې غواړو زما د مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نورو دوستانو هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت تاواني سوی دي څه وخت سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي یا په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کاله کې چې دوه عسکرو به جنګ سره وکړي یا به مشکلات پیښ ول ولی بیا هم په تقریبا د چیرې دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې وره د مشکل لرو اوس کچیرې په سپین بولتا کې مشکل وو هغه هلته پرلت مشکل وو او د کراچۍ د تقریبا په دغه څو میاشتو کې زموږ د پېښور لار تقریبا ایله ده ولې هغه ایټمونه چې دوی صادر کړي وو هغه ایټمونه مطابق د دوی د قانون داسې چې زموږ هغه کانټینران چې پر لارې هغه څوک حق نه لري چې ویدر یا هغه هم زموږ بعضي دوستانو کیس کړی دی او پر هغه باندې کیس شروع دی هغه په دغه کیس کې ورغلي اوس زموږ یو موضوع چې وایي موږ په خپله د بانکي جهاني څخه د ټولو څخه مو غوښتل چې باید پر افغان سوداګرو باندې
مشکلات غواړم چې همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاده کړه د نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیره اونۍ موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللی دی ترکیه ته او هلته یې د نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړي دي غالبا په دې پلاوي کې به تاسو وی یا به نه وی که لطفا اوریدونکو ته که وی خو تاسو به خپله ځان لخوا معلومات ورکوي او که نه و د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب که لنډ معلومات ورکوي چې وروسته لغه بیا نورو موضوعاتو ته هم ورځو زموږ د خپرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډېره مننه تکل صاحب محترم واقعاً درې ورځې دمخه د استنبول ښار کې مجلس وو او په هغه کې د بانک جهاني استازو څخه تقریبا د همراول د دینه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خواني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک دای مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر یې لوري په افغانستان کې دوه سره بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهاني څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان په
مابین یعنی تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی محمد صاحب
بله صاحب موږ په خپل مې هلته دا مجلس ته موږ دا وڅېو د بانک جهاني و او ټول ډونر موسسات لکه USAID د جاپان سفیر دا نور هم پښکې کوي موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت تل تشریح کړو بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې تاسو سره د امارات د مسؤلینو گزارت څنګه ده. موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا دا خبره کوو تقریبا چې په شپږ بجې زموږ د هر په یوه ساعت کې تقریبا موږ کولی شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسوو او تقریبا موږ ورته ویل چې زموږ اتیا فیصده مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دی. شل فیصده مشکلات چې دي هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت ته دی پیژن شوی د افغانستان کنګل شوي پیسې دي چې دا باید راسي هغه په خارجانو پورې حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکل په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي په حکومت حمایت کوي که په افریقا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول شو. ولی زه بیا هم د بانک جهانی د بانک جهانی سره او هلته نور هغه دونر مؤسسات چې موجود و از موږ د غوښه خوښو کې چې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډیره برابر ده او موږ به تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونه به تاسو کوربه وي نو دی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولی لازم ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې موږ باید ټول پیسې لري چې کوکه د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې لري باید ونه کې ټول دوستان که جناب همدرد صاحب مو سره هم دي که دروم دوستاز دي کته موږ ته موږ باید د تیرو تجربه څخه ډیر پند واخلو د خپل همسایګانو سره چار طرفه چې موږ همسایګانو ډیر یو ښه روابط سره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې موږ په بازي سفرو کې همزو پاکستان ته مسافر کړی دی د دریزر کانټینر چې لاس ولا په سفر کې موږ د جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکوو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلای او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
د کال سلام محترم سلامونه تاسو ته د خبرونې میلمنو ته ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چې روغ جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه لا د خیر دا کې تکال سلام محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال سلام محترم رابطه د تجارت په اړوند به خپل په نظر پلندو د سره شریکه ما اول خود د تجارانو ورون ته خدمت دا خواهش دي چې دلته موږ په هلمند ولایت کې تکال سلام محترم دا غټ مغازي والا چې دا کوم بورا راوړي د تدوا کیس م بورا د پاکستان هوا د چدي راړي یو میدا بورا د تکال سلام محترم مخکې ما یادونه کړې وکستا چې په یاد وي و سم بیا د تجارانو د دلته ستاسو از ما غوړي د تری مثال خبرې د عامه توجه د خاص توجه ورته کې دا موضوع
چې دا چې موضوع ډیر لري ولاړ نشي
بل ان شاء الله نظم تکال سلام محترم دلته یو غټه بوره راځي د ازمیر ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میده بوره ده. په دې غټه بوري کې تکال سلام محترم ما خپل کوټ راوړی ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړی ده لکه دا بوره آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د برتا مغازي والا ته وروړی ده مال حاجی مولوی صاحب په نامه باندې دا مغازي والا مال دا ولی دا خدای شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د اخر څه باندې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو کې سم رنگ غاډي تکال سم محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خوا به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د تاسو یادوي د د توکو د کیفیت سره ارتباط لري د خبرونې موضوع نه ده کله ترانزیتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزیتي لار خو تکال سلام محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر را دنو وکړو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجاران بورنه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری څخه ګټ پورته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبرې میوې پر رسیدو چې لکه د کندهار انګور و انار تی د تر باندې راستي خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال سلام محترم چې ولې تاسو د سړی خونې نه جوړوي مثال د خبرې په بولده کې دی د موږ تجاران الحمدلله شپې لري مثال د خبرې د سیمې چې پیسې نه لري سړی خونې د جوړې کې کم وخت چې پاکستان پر موږ باندې لارې بندي دغه سړی خونې د دې کوالې چې استفاده وکړي د خپل میوې دلته دغه کې بیا کوم میوې مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته
باندې
کې کني دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبرې د خاله ګټ نه پوهه کې ورستی چې بنه
مننه سلامت خوشاله اوسئ. نعیم صاحب تاسو نه ما غوښتل چې پوښتنه وکوم نور لوی پروژې په افغانستان کې را روان دي، مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لاره پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده، د کاسا زر د برښنا پروژه ده را روانه ده، ټاپی را روانه ده. په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه، نړیوال مؤسسه لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هغه مخکینی خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکو به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د حتی اوس چې د منځنۍ آسیا هیوادونه پکې ورګډ شي، دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه کوي، بیا به دا برېښنا بندیږي، بیا به دا ګاز بندوي یو په بل باندې، یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې. د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمې هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغواړي؟
تکل صاحب، خبره دا ده چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزی هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست، البته د سوداګری، د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو غواړم چې دغه باندې مخکې بحث شو چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوری نظام کې هم دغه ستونزې بار بار وي، او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا واضح راغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي، د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید قرباني نه کی او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو، نو خبر دا زما په نظر باندې چې موږ چیرته همیشه ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو، او داسې وایو چې نورې بدیلې لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی، شاید دا به وي، ممکن به وي، خو ما خپل در دوی چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میشتي کار وکاو، څېړنه مې وکړه، معلومات مې راټول کړل، د موثقو ادارو نه هم مې مخامخ انټرویو وکړ، او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنس، نو ماغه تاسو ته وړاندې کړل. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره، لکه څنګه چې ډاکټر صلاح مزی ویلي چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د یوې شیشې دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي، او که سیاست وي هغلته به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې، ما مخکې ویلي چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازې اوس پورې ذهنیت عامه دا دی چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو، نورې متبادلې لارې نشته، او منګ یوازې منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نورو هیوادونو یادونه وکړه، هغه ته بیر اعظم خو هغه هیوادونه چې دي
لکه خبرې سره را لنډو سردار صاحب نعیم،
بس تکل صاحب لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافي اندازه بس وکړي. خو خلص دا وایو چې د افغانستان د پاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب احمدزی ویلي چې دوی باید یوازې یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ولې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زمونږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر له لارې د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسېدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې هلته نو مزب پالیسانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو من دستور زی حل کو نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم د ایران سره
کم ده نیم صاحب وخه یو وړاندې زو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو یو بل موضوع دی افغانستان او چین ترمنځ د واخان د ترانزیتي لارې مسله ده زه غواړم په دې مسله کې لند تم شو او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لند لند ځوابونه راکړي مومن صاحب لمړی کې لطفا تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخوان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیون د کده د افغانستان لپاره ډیر مهم دی ولی تقریبا د دې لارې هغه نظر سنجي چې اوس نړیوال موسساتو یا بینالمللي موسساتو کړي تقریبا د دې لارې مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دي باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوال زه فکر کوم که چیرې پر دې لار وسی موږ هم د کراچی در بندر او هم د نورو بندرو موږ ته لار ګر یعنی د کابل څخه بیا در قشغره پورې تقریبا 900 کیلومتره لار ده چې دا یو ډیره مهمه لار ده یعنی کولای شو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې په چمال دل دغه مطالعات چې مال دل تقریبا دا یو زر سفیده په هغه کې راغل دي تقریبا چې د دې لارې څخه تقریبا یو څلوېش ملک آزاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملک به د دې لارې څخه استفاده وکړي دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ کوي ارزولرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپل مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټي او د سیمې په ګټي زه فکر کوم دا مهمه لار ده نو زه فکر کوم چې د واخان لارې یوه ډېره ښه لار ده ولی خو دغه سبل بربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره معلومه ده تونل جوړول
احمد صاحب تقریبا مومن صاحب هم یادونه وکړه چې دا لاره ډیره د دوی په وینا صاحب العبوره ده او په رښتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا وروسته بیا په هغه باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا به ډیره ستونزمنه مسله وي البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لاره ممکنه ده په هغو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په هغه ترتیب به عملي شي لنډ ځواب راکړئ لطفا
وزت څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو هاي بخښه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو خزیره ده موږ لپاره اوس روي تازه چې حکومت وکولی شي خپل سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارزه چین سرمایه‌ګذاران او خپل افغانستان کې دننه خلک چې دی د دې پانګونه الته راجل کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي پوخ شي تر څو پوخ شوی نه نو خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي نو مهم همدا ده چې دا خپل محراق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت
کړي کلان راته وایست احمد زای صاحب چې دا د نور لارو متبادله لاره کیدی شي
بله و فوق العاده ځکه موږ تنه دي جواز چین سره تجارت ولرو د افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چین لمبا نفوذ هیواد همدارز د نړۍ دوم اقتصادي هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو نو چین تقریبا د کال تر $400 میلیارډ پورې و د خوراک ضرورت لري خارج دی راوړی دی کوم داسل میلیارډ د دوی ته ورولېګو بس افغانستان کول ګلزار دی مشکل نه
ډېر زیاته مننه نعیم صاحب د چین سره تجارتي لار همدا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کېدای شي یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړي شي
دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او ایواز به دغه تمرکز چې دغه لاري دغه مرکزیت به په چین کې وي. زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي، ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولی شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولی شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین له لارې یا د مرکزی اسیا د نورو هیوادونو د لارې د پاکستان هندوستان سره د دې لارې سوداګري ترسره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه ترلاسه کوي، ګمرکي عواید به لاسته راوړي او داسې نورې ډېرې ګټې شته چې د افغانستان دپاره به ولري. خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به په پاکستان کې هم وي او دا ډېره مهمه ده، نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډېره زیاته مننه له میلمنونه. یو وروستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسوو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلی دي او لغی ډلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ له یوې دقیقې نه کم وخت کې لطفا ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښ او دا ټوله د افغانستان پر خاص پر خلکو لګېدل دي. که موږ تقریبا اوس $100,000 په $2,000 استو، دا کچیر محدودیتونه نیوي دا موږ سل په $1,500 استولی، دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج او د واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلوېش ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکونو نومانځه درته واخلم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم
دا شلار ده. خو د دې لارې د نور وخت د خبرونې پای ته رسیدلې ده. خبرونې له میلمنو د سوداګرۍ خونوم رستیال محمد یونس مومند دی، پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر محمد نعیم نه مننه.
John, I'm your brother.